دا مشال لري دا محل په خبر کې د غرمي 12 صبح کابل کې لوسین بجې دي. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او احمد شاه زمي هر کله کو په دې خبري کړي کې مو د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه سره سره شننې تبصری او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. خلومړي د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له احمد شاه زمي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی د بلوچستان په مستونګ کې چاودنې لښته لږه درې کسان وژل دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په سکولونو کې مورنۍ ژبې د لازمي مضمون په توګه شروع کوي او په تاتارستان کې نن د افغانستان په اړه د مسکو فرمیټ شپږه غونډه کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په مستونګ کې د 12 ربیع الاول په جلوس کې چاودنه شوې چې لږه لږه درې کسان پکې وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل دي. د پولیس چارواک په وینا چاودنه له الفلاح جماعت سره نږدې شوې ده. په دې اړه به نور معلومات د خبرونې په جریان کې واوري. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبي سکولونو ته امر کړی چې د پښتو په شمول د ټولې ځای مورنۍ ژبې د لازمي مضمون په توګه شروع کړي. د تعلیم د صوبای څانګې ویاند شیخ فخر عالم پرون مشال رډیو ټول چې په دیاړې د سپتمبر پر شپږمه د شخصي سکولونو مشرانو ته یو لیک هم لیږلې دي. د نوموړي په وینا ټول سکولونه به پابند وي چې په خپلو سیمو کې ویونکي مورنۍ ژبې د نصاب برخه وګرځوي. وکیل مدني فعال اکبر هوتی پر مشال اډی ټول چې د خیبر پښتونخوا کابینه د اقدام د پېښور های کورټ له امر وروسته کړی دی. په 2018 کال کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت د ځای ژبه د پرمختګ لپاره په سرکاري سکولونو کې تر 12 ټولګي پورې مورنۍ ژبه لازمی ګرځول وی چې د پښتو په ګډون هندکو، کووار، سرایکی او کوهستاني پکې شامل وي. خو په 2018 کال کې په حکومت کې د پاکستان تحریک انصاف له راتلو وروسته په هغه صوبه کې د عمل ودرول شو. د پېښور سوداګرو له امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د هغوی ژوند او کاروبارونه دې خوندي کړي. پرون له مشال رډیو سره د خبرو پر مهال د پېښور د صدر او دکاندار سجاد خان وویل چې په داورستوي کې د ځینو سوداګرو تښتونو هغوی له ویرې ترې سره مخامخ کړي دي.
تاجر چې کم دی هغه ډېر خوف کې او ټینشن کې ده او خلک ډېر زیات یری دی دي. ولی چې بزنسین چې کم دی هغه ټیکس ور کوي او ټیکس لپاره ور کوي. دې لپاره ور کوي چې ماته مارکیټ کې سکیورټی ملاوي شي او موږ ټیکس هم ورکو ار سم کو خو موږ ته سیفټی نشته.
دکاندارانو لاغه ورسره د خبري وکړې د سپتمبر پر 20 نه پیژندل وسلرلون کسانو په پېښور کې د حاجی کرام په نامه یو سوداګر تښتولې وو. پولیس نن سهار ویلې چې تر 300 سوداګر په نوښار کې را خوشی کړ او دوه کسان یې دغه د تښتونې په تور نیولې دي. د پېښور کې انټانیو پولیس چارواکي اس پی محمد وقاص تیر ورځ مشال اډیو ته ویل چې هغه به سوداګرو ته اضافي امنیت ورکوي. د پولیس په وینا څو میاشتې وړاندې هم د پېښور له سربند او پښتخري دوه سوداګر تښتول سی ول چې ورسته پولیس را خوشی کړ او په پېښه کې ککړ ملزمان یې ونیول. د بلوچستان په لورلای کې د بجلی څنګ د کاروایی پر مهال خلکو احتجاجي پر لاتنن په شپږم ورځ هم روان دي. پرون هلته دکاندارانو کاربندي سم کړی وو. تیر ورځ پر لاته د وینا پر مهال یو ځای مشر مصطفی کمال وویل چې وابډا بجلی نه ورکوي خو بلونه غواړي. هغه زیاته کړه چې لومړی دې له غټو خلکو او سرکاري افسرانو سره حساب وسي بیا دې له نور ولسه د بجلی پیسې وغوښتل سي. اخوا چارواکو ویلي دي چې د هغو کسانو پر ضد به دوی اقدام کوي چې بجلی غلا کوي یا بلونه پر وخت باندې نه ورکوي. د تاتارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې د افغانستان په اړه د مسکو فرمیټ شپږمه غونډه کیږي. په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمیر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی هم په دغه غونډه کې ګډون کوي چې درې ورځې وړاندې له مسکو ته رسیدلې دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو فارمیر دغه غونډه وی سیاسي مباحثه ته ورته بللی او ټینګار کړي چې طالب استازي باید له قومي او سیاسي پلوه د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړي. تاس خبری اژانس پرون د سپتمبر پر 28 د کابلوف په حواله ویلي ک طالبان د ټول شمول حکومت د جوړېدو په تړاو د نړیوالو غوښتنې جواب کړي ممکن روسیه په رسمیت وپیژني. بلخوا متکی د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د افغانستان په سفارت کې دننه ل خپل سفارتکارانو سره په کتنه کې ویل ل نړۍ سره دوی 22 مسایل درلودل چې هغه امنیت او مخدره مواد ول. نوموړي دا وکړه چې اوس دغه دواړه ستونزې هوارې شوي او په خبرې پاتې نور مسایل د افغانستان کورنی موضوعات او په بهرنیو پسې اړه نه لري. او د هالند پولیسو ویلي چې پرون د هغه هیواد په بندري ښار روټردام کې یو وسلوال په یو اپارتمان او روغتون کې په ډزو کولو سره درې کسان وژل دي. د ډز په نتیجه کې د روټردام ښار په مرکز کې ریراسموس د بیر روغتون څخه ناروغان او ډاکټران وتښتیدل. د پولیس مشر فرید ویسټربک خبر اعلان ته ویلي چې برید کوونکی یو د دېرش کلن زده کوونکی و چې لومړی له خپل استوګنځي سره نږدې په یو اپارتمان کې یو نه دېرش کلنه ښځه په ډزو ووژله او د هغې څوارلس کلنه لور یې سخت ژوبل کړه. د پولیس په وینا ژوبل نجلۍ وروسته د ټپونو له امله سا ورکړه. ډز کوونکی کس وروسته ایراسمس طبي مرکز ته ولاړ او هلته یو درې څلوېښت کلن سړی هم په ډزو وواژه. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مله مشال اړې واوریدل چې احمد شاه زمي درته وړاندې کړ. کچر سره روان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. د بلوچستان په مستون کې د دولسمې په جلوس چاودنه کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اوختي. تفصیلات په روانه غړې کې اوریدل شي. د خیبر پښتونخوا حکومت په سکولونو کې مورنۍ ژبې مضمون د شروع کولو امر کړی. په هان سوال
خدا و چې یوازې په پښتو لازمي سبجیکټ نه بلکې کم بنیادی علم چې دی تر پنځم پورې یا میډل سکول لیول پورې دا پکار جرا په پښتو ژبه کې.
د خیبر پښتونخوا د مالکان په بټخیل سیمه کې د نجونو د سرکاري های سکول زده کوونکو د سکول د ودانۍ لپاره مظاهره کړې. دوی د سہولتونو نشتوالي شکایت کوي.
هلته دي نو بشتا د پیزه مسله شته. هلته دي په یو یو کلاس کې تقریبا 160-200 ماشومان دي لکه هلته دي ډیسک نشتا.
د خیبر پښتونخوا ځینې سیاستوالو په قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلي سیمو د چوکو پر کمولو اندېښنه څرګنده کړې. مشال رادیو سروس مشال اړتیا تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د بلوچستان په مستون کې د دولسمې په جلوس چاودنه شوې ده چې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. تازه حال له کوټې نه د مشال اړو خبريال ایوب ترین ناخلو چې دا وخره سره ټلیفون پکره خدای. ایوب صاحب استړی مشه
ډېر مننه ګلای صاحب.
ایوب صاحب د مستون د پیښې تازه حال سره شریک کړي چې دا پیښه سبخ را منست شو او تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې په اړه سرکاري شمیرې څه خای.
ډېر مننه ګلای صاحب. دا پیښه نن تقریبا شاوخوا د 1100 بجو په منځ کې هغه وخت را منست شوې ده کله چې په مستون کې یعنی د کوټ څخه تقریبا 50 کیلومتر ولویدیز لور ته په مستون شهر کې د دولسمې جلوس راوتلې وو. نو په دې کې په ګڼ شمېر کې خلک وو، ماشومان وو، ځوانان وو، سپین ږیري وو، ملایان وو. په جلوس په منځ کې چې دا چې موږ کوم اطلاعات راغلي دي وایي چې چاودنه شوې ده او د دې چاودنې په نتیجه کې تر اوسه د سیول هسپتال مستون چې کوم چارواکي دي ډاکټر هغه د شپږو کسانو د مړینې تصدیق کړی دی او د دیرشو څخه زیات کسان چې دي هغه زخمیان دي او زخمیان سمدلاسه د مستون په روغتون کې داخله کړی دي او ځین چې کوم د ځین زخمیان حالت چې سم نو هغه د کوچ په لور روان کړی دي او دلته په کوټ کې کوم هسپتالونه دي نو دلته هم د بیړنۍ وضع اعلان شوی دي او ولته د مستون څخه چې کوم اطلاعات راغلي دي هغه کې دا ویل شوی دي چې په دې پیښه کې د پولیسو یو مشر چې دی ډی ایس پی نواز هغه هم مړ دی او دا تصدیق هم شوی دي. د اوریدونکو لپاره دا هم دغه دی چې نن د دولسمې ورځ په اړه په کوټه او د بلوچستان په نورو برخو کې چې کوم جلوسونه راوتلې دي نو زیاتره ټلیفونونه یا د انټرنیټ یا دغه بند دي چې لامل د مستون څخه په معلوماتو راتلو کې هم تاخیر دی. یعنی خود دې برسېره هلته چارواکي دا وایي چې د مړو شمېره زیاتېدلی شي او دوی اوس په مستون کې هم د بیړنۍ وضع اعلان کړی دی او پر دې پیښه باندې خپله د بلوچستان اعلی وزیر علي مردان ډومکی هم خوشنۍ کار کړی دی او وی دا ته امر کړی دی چې هغه د سم دلاسه په پیښه کې تورن کسان ونیسي او سزا په څه دی وګورئ.
ایوب صاحب د دې چاودنې په سمدستي توګه خوچا ذمہواری منلې نه ده؟
په دې چاودنې وروسته تر سم د تر اوسه پورې چا د دې ذمہواری په غاړه نه ده اخیستې منلې نه ده. او زکه چې د دې خلک مخه هم په مستون کې په وار وار چاودنې سوي دي، په هغه کې زیاتره چې کوم بلوچ وسلوال ډلې دي هغه د دې ذمواري اخستې ده. خو د ننې چاودنې ذمواري چا نه ده اخستې، ځکه چې دا د دولسمې ورځې په اړه جلوس و، زیاتره سنیان سنی مسلمانان چې دي هغه په دې کې برخه اخلي. او نو تر اوسه دغه نه دی سوی، خو حکومت د دې پیښې د پلټنې امر ورکړی دی.
ایوب صاحب ډیر زیات مننه د تفصیلاتونه. له کوټې نه د مشال اړوي خبریال ایوب ترینو چې په د بلوچستان په مستون کې د دولسمې په جلوس د چاودنې تازه حالې راکو، چې تر اوسه پورې د چارواکو په خبره په دې چاودنې کې شپږ کسان وژل شوي دي او له دېشتو زیات ژوبل دي، چې پکې د ځینو حالت نازک هم خودل کیږي. په وژل شوو کې د پولیس یو ډی ایس پی هم شامل دي، او د دې ترڅنګ د مستونګ د دې چاودنې حمله د ذمہواری تر اوسه پورې چا نه منلې. نور تفصیلات څنګه راځي درنوونکو تاسو سره شریکو.
دا مشال رادیو دا
مشال اړتیا تاسو غوږی دا خبر پښتونخوا د صوبې د سرکاري سکولونو په ګډون ټولو شخصي یا پرایویټ سکولونو ته امر کړی چې د پښتو په شمول دي ټولي مقامی مورنۍ ژبې د لازمی مضمون په توګه شروع کړي. د تعلیم څنګه په دې اړه د سپتمبر په شپږویشتمه د شخصي سکولونو مشرانو ته یو لیک هم لیږلی دی. د شخصي سکولونو اتحادیه او د تعلیمي چارو پوهان وای که حکومت د مورنۍ ژبو پرمختګ غواړي نو باید لومړنۍ زده کړې په مورنۍ ژبو کې وروخی. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا تعلیم محکمه ویان شیخ فخر علم بشال لیړو ته ویل چې دا خیبر پختونخوا حکومت د صوبې ټولو سرکاري او شخصي سکولونو کې د پښتو ژبې مضمون لازمی ګرځولو هدایت جاری کړی دی. د لامی تر مخه چې څومره هم مقامی ژبې دي، په هر سیمه کې به سکولونه پابند وي چې دغه ژبې د لازمی مضمون په توګه نصاب کې شامل کړی شي، او د لپاره زر تر زره هلې ځلې هم توند کړي. د پښتو ژبې لیکوال وکیل او مدني فعال اکبر هوتی مشال لیړو ته وایي چې د هایکورټ د پریکړه پرانا کې کابینه دا پریکړه ډیر وخت پس وکړه، خو بیا هم خی وکړه.
آرټیکل هم د زمونږ د دستور د 255 د ګروپ هغه کې علاقائی جبو په حواله باندې په قاعده آئینسازی ده. نو په کار خدا و چې یوازې په پښتو لازمی سبجیکټ نه، بلکې کم بنیادی علم چې دی تر پنځم پورې یا میډل سکول لیول پورې دا په کار جره په پښتو ژبه کې چې ماشومان ته پس دکړه کې اسانی، او بل دا غي په لوم یو ګام دی کم چې د ملګری ملتونو کم ځای شاخت یونسکو دا غي وختنه هم ده. نو دا د خوشحالي خبره ده چې د لازمی مضمون په هیڅ باندې اوم خود لیکيږي. خو د ټولو نه اهم خبره ده چې په سکولونو کې د نصاب چې کوم سلیبس چې کوم دی چې په خپل مورنۍ ژبه کې خود لیکيږي، نو دا به د ترقه پر یو ډیر اهم ګام وي.
نو موږ وایي وړاندې هم په حکومتي کچا دا ګام پورته کړ شو، خو له ورسته عملی نه شو، او اوس غوړه کار پدې هم شو چې شخصي سکولونه هم د دې پابند کړل. خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو پن یا پرایویټ ایجوکیشن نتورک صوبائی جنرل سیکرٹری انس تکریم کاکا خیل مشال لیڑو تا پدے باب لول چې د حکومت د هدایتو سره سمبا دوی د پښتو ژبې مضمون لپاره حل زل کوي، خو باید ریاست او حکومت د نوې دور جدید تعلیم ته ځان سنجیده کړي، ځکه نړۍ ډیره پرمختللې ده او په تعلیم کې مونږ ډیر ورسته پاتې شو یو.
اوس دلته مسله چې کوم ده، ادا چې تا ماشوم چې کوم ده هغه په جوبو دی ورلوډ هو، لکه زه د پښتو د ژبې مخالفت کو نو کو وڑو کے معصوم دے لا کچا زین دے اگے الٹیمیٹ رزلٹ دے چ نہیں انگلش دے کی نو اردو دے کی نہ پشتو دے کی اون سے یارہ بیس دے کی مونگا گورا ڈر رستو پاتی ہو تعلیم چ کو دے اگے نیگلیکٹڈ ایریا دا ہر حکومت چ راضی کاسمیٹک مائیئرز کی سمون تعلیم تے توجہ نشتا دے خبر ادا دا چ انٹرنیشنلی کم لینگویج چلی گی میں انٹرنیشنلی نن صفا دا کمپیوٹر زمانہ دا اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس تے لینگویجز اس اڈو سے
د پاملدا چې په کال 2011 کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ صوبایي حکومت د سیمې زجبو د پرمختګ لپاره د خیبر پښتونخوا ریجنل لانګویجز اتارټي اکټ 2011 هم منزور کړل شوی وو، ولې د هغوی حکومت ختمې دو او د پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې په 2013 کې د حکومت راتلو وروسته د دغه اتارټي په جوړېدو کار ودرېدو. د کوم مقصد چې په سرکاري سکولونو کالجونو کې تر 12 ټولګي د پښتو په شمول 15 ژبې لازمی ګرځول شوی وي. وی چې په کده پښتون علاوه هنکو کوار سرایکی او کوهستانی ژبې شامل وی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې غواګي د خبر پښتونخوا د مالکان په بټخیل سیمه کې د نجونو د سرکاري های سکول شاوخوا اته سبز د کوونکو د سکول د ودانې لپاره مظاهره وکړه. د سپتمبر پر 8مه د ظفر پارک محلې د هغه های سکول نجونو د مظاهره پر مهال ویل چې هغوی دا مهال د کرای په یو ځای کې زده کړې کوي چې ډیر وړو کې دي او اسانتیاوي هم نه لري. هغوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د خپل سکول ودانې دی بیرته ورکړ شي او یا دی یو نوی سکول ورته جوړ کړ شي. بلخوا حکومتي چارواکي وای چې تر څو د نجونو لپاره د های سکول د ودانې غم یې نه خوړل شوی، تر هغه وخت په داس د کوون کې د نجونو په کالج کې مازیګر مهال زده کړې کوي. تفصیل انیس اجمل راکوي.
د خبر پختونخوا د ملکن د بټخیلی سیمې اوسیدونکو وای چې په ظفر پارک محله کې د جنکو سرکاري های سکول ودانی یو کالج ته ورکړل شوی او د سکول لپاره په کرایا یو ودانی اغستل شوی ده چې ډیره وړه او زړه ده. دوی زیاته کړې چې د دې سکول ماشومان د وړې ودانې له وجې په سخته ګرمۍ، ژمي او باد باران کې بهر ناستې وي. د بټخیلی اوسیدونکو د خبرې د سپتمبر په 13مه لغرستو مشال ریډیو ته وکړې چې د سپتمبر په 8مه لا 200 څخه زیاتو خزینه ستکه کوون کو د سفر پارک محله د دې سکول د ودانې لپاره مظاهره وکړه. د دې مظاهره مشري په بټخیله کې د یو ویلج کونسل چیرمن محمد الیاس خانم کوله. هغه د سپتمبر په 13مه مشال ریډیو ته ویل چې شاوخوا 12 کال وړاندې د ظفر پارک محله د جنکو سکول جوړ شوی و، خو وروسته دغلته د جنکو لپاره یو کالج هم جوړ شو چې ودانی یې وړه وه. نو حکومت د سکول ودانی کالج ته ورکړه او د دې خونسي ماشومان یې په یو میډل سکول کې زده کړې. نوموړي زیاته کړه چې له وخت تېرېدو سره د زده کوونکو شمېر له 300 څخه شاوخوا 900 ته تر زیاتېدو وروسته حکومت د ظفر پارک محلي سکول د جنکو لپاره د 500 کمرو یو ځای په کرایه کړ چې هغه هم اوس د زده کوونکو د شمېر په حساب سره ډېر وړو کې دی.
د ګرلز های سکول چې کوم ماشومان دي نو هغه دي دولس کالونه په یو رنټډ بلډینګ کې هغه ناست دي. هلته دي نو بشتا
محمد الیاس خان زیاته کړه چې په بټخیله کې دا مهال د جنکو یوازې دوه سرکاري های سکولونه دي. په بټخیله کې ځایي خبریال ګوهر علي بیا وایي چې په دې سیمه کې میندې پلرونه په خپلو بچو تعلیم کول غواړي، خو د آبادۍ په مقابله کې د سرکاري سکولونو شمېر ډېر لږ دی او چې کوم سکولونه شته هم نو په هغه کې د سهولتونو ډېره کمی ده.
دلته کې پرایویټ سکولونه چې دي نو هغه ډېر په دغه غریزو علاقو کې مو په خاري علاقو کې په دې کې ډېر زیات لګه کولاو شوی دي. کوم سرکاري سکولونه چې دي نو باغې کې بالکل سہولتونه نشته، خاص کر د جنکو چې کوم سکولونه دي نو په ټولو کې دلته د پرایمري دغه دا دی چې دوه کمرو درې کمرو پرایمري سکولې باغې کې د 15مه پورې ماشومان سبق وای نو الډي دغه شپږ کلاس شو دغه نو باغې کې اکثر دوه استادان یا درې استادان نو داغي یا د الکانوم دغه حل دي او د جنکو د سکولونو دغه حل دي.
د بټخیلی د جنکو د تعلیم محکمې دفتر ته مې سو واري ټلیفونونه وکړل خو چا مچت نه کړ. البته په بټخیله کې د لکانو د تعلیم محکمې د مشر ویاند وکیل خان راته ویل چې د ظفر پارک محلي سکول د استکونکو مظاهره پر مهال د تعلیم محکمې چارواکو لاغي سره لیدلې دي او ورته ډاډ ورکړې دي چې د جنکو لپاره به د های سکول ودانی ډېر سر جوړ کړي، خو تر هغه پورې به د جنکې په کالج کې په دویم شیفت یعنی د کالج له چټې رستو مازیګر مهال تکړه کوي. محمد الیاس خانم ورته خبر او کړه وی ویل چې حکومت ورسره د ظفر پارک محله د جنکو لپاره د سرکاري سکول وعده کړی دا، خو باید چې داشمنه عملی هم شي. محمد الیاس خان دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا تیر حکومت د سکولونو بدانې او جوړولو او د داخلو مهمونو ترڅنګ د تعلیم معیار ښه کول لپاره د یو شمېر اقداماتو کولو ویلي وو.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
مشال لته تاسو غواګي د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2024 کال د عام انتخاباتو لپاره په نو خبرو شو انتخاباتي حلقه باندې کې د قبایلي ضلعو د کمی اسمبلی 200 کې شپږو ته راکمی کړی دي. انتخاباتي کمیشن د سپتمبر په 20مه د نو انتخاباتي حلقو نوملړ خبر کړ او د خلکو د اعتراضاتو لپاره یو میاش وخت ورکړې دي. د خیبر پختونخوا ځینې سیاستوالو په قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلي سیمو د چوکو پر کمولو اندېښنې څرګندې کړې دي، خو ځینې بیا په صوبایي اسمبلی کې د قبایلي سیمو ته د نمائندګۍ په ورکولو خوشاله دي. نور تفصیل فرحت شینواری راکوي.
د حلقہ بندی او تیر فیرست مطابق باجوړ نه دو حلقے ان سلویخت او یو سلویخت وی خوسی نو حلقہ ان اتشوا خیبر ضلع نه ان در سلویخت او څلور سلویخت وی او وس ان ویشت شوا کورمنه هم یو حلقہ راکم شوا، یعنی پخوا پکې ان پنځه سلویخت او ان شپږ سلویخت وی او وس نو حلقہ ان و در شوا او دا ورغزو ان وس الویخت حلقہ ختم کړل شو او دا ورغزو ضلع د هنګو ان شپږ در سره شامل کړل شو. همدارنګ جنوبی وزیرستان لور روا پر نه هم یو حلقہ ختم کړل شو، یعنی ان نه سلویخت او ان پنځوس په ځای به نو حلقہ ان دو سلویخت وی. خیبر ضلع نه د پارلیمان پخوانی غړی حمید الله جان پردی مشال ریډیو ته وای چې پخوا قبایلی ضلع ته د ځانګړي حیثیت لوجې په کمی اسمبلی کې دولس او په سینټ کې اته سیټونه ورکړل شوي وو، خو چې په 2013 کې د 15م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا ورګډه شوه، نو اوس د آبادۍ په بنیاد د قبایلی ضلع د کمی اسمبلی سیټونه راکم شول او په سینټ کې ځانګړې کوټه باندې نمائندگی ختم شوا.
د زمکې دو سره چې کم خصوصي حیثیت او د قبایلو هغه ختم کړي شو او د پاکستان د نورو سیمو په فارموله باندې دا دوله سیټونه ختم شول او د آبادی په لحاظ باندې شپږ سیټونه پاتې شول. په دې کل هم چې څومره سیاسي پارټي دي هغه په خفه دي، قومي خلک په خفه دي، نو یقینا د دې ډېر غټ نقصان دی، علاقو ته نقصان دی. په خوا با چې دوه ممبران به وو هغه ته حلقہ سنبالول مسانوا، بل د هر ممبر د پاره با کده وزیر اعظم نه وی خصوصي فندونه به ورکړي کېدل. نو د سیټونو سره خو د قبایلو आवाज بند کړي شو، اوس خو ظاهر ده 1200 پشپګو کې ډیر فرق کی. بیا د دینه علاوه په سینټ کې د قبایلو یا आवाज او ختم کړي شو، اغه تبم د ترکه د کار د پاره فندونه ملاوي دل.
خیبر ضلع نه د کمی اسمبلی پخوانی غړی شاجی ګول پردی وای چې یو خوا په کمی اسمبلی کې د دوی سیټونه راکم شول، نو بل پلو بیا په خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې قبایلو ته نمائندګي ورکړل شو او تلسم آئینی بدلون نه پس صوبو سره ډیر اختیارات دي او د قبایلی ضلع په پرمختیایي کارونو یا نمائندګۍ او غږ باندې به څاسر نه پریوځي.
یو طرف ته خو کوم ګورو ټیک ته زمونږ شپږ سیټونه کم شول په نېشنل اسمبلی کې، خو بل طرف ته زمونږ اتل سیټونه د پروینشل اسمبلی مونږ ته ملاو شول. هغه باندې بیا څلور فیمل زم جوړېدای شي او د دې سره سره اوس وګوره باجاوړ کې مخکې درې او څلور ایم پی ای شول په دغه نوي ډیلیمیټیشن کې. څومره اختیارات چې دي هغه صوبې ته حواله شوي دي. نو مونږ په فیډرل کې ممبر دغه شت د ډیولپمنټ ذمہواري نشي پوره کولای، نه هغه حقوق ورکولای شي خپل عوامو ته کومي اسمبلی ممبر چې کوم صوبه ورکي.
نو حلقہ بندی سره د خیبر پختونخوا په نور برخو کې هم د کمی اسمبلی پخوانی او حلقو ترتیب بدل شوی. د سپتمبر په 20مه نیټه د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا په جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د حلقہ بندی او د ابتدایي فهرستونه به تر اکتوبر 26مه نیټه پورې په ټولو نو حلقو سرکاري دفترونو کې زوړند وي او د هاغه حلقي ووټر پر اعتراضات ولې شي او دا به د یو لیکلي درخواست په شکل کې اکتوبر 28مه نیټه پورې د پاکستان الیکشن کمیشن مرکزی دفتر اسلام آباد کې هم جمع کولای شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
مشال ریډیو تاسو غواګي. په پاکستان کې د روانو انتخاباتو لپاره د نو حل بخنه غواړم په پاکستان کې د روانو انتخاباتو لپاره د نو انتخاباتي حلقو د لومړنۍ نوملړ په خبرګون کې ځینو سیاستوالانو ناخوخي او ځینو بیا اطمینان سرګند کړي دي. د انتخاباتي کمیشن لخوا په خبرو شو نو حلقه باندې او کې ځینې پخوانی حلقې لمنځه تللي او ځینې بیا له نورو سره یو ځای کړل شوی دي. انتخاباتي کمیشن د نو حلقه باندې پر ابتدایي لیست د نیوکو یا اعتراضونو لپاره د یوې میاشت یعنی د اکتوبر تر 20مې پورې وخت ورکړی دی او له هغې وروسته بعد د نومبر پر 10مه د نو حلقه باندې حتمی لوملړ خپلوي. نور تفصیل غلام غوسرک.
د خیبر قبایلی ضلع د جماعت اسلامي مشر شاپیسل اپریدی د سپتمبر په 23مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د باړی او د جمرود تحصیل د زینو زایونو په یو صوبایي حلقه کې د شاملولو په سر ته پوزات لري.
د پی کې 70 چې د جمرود او باړی چې 110 سم کس کړي ورو چې د باړی کم کوم چې د جمرود 60 تای ایم نیم پمنز منس کی زوینه راغستی بے ملک دین خیلن څه کوم نیم یو کوم تقسیم کړه پمنس کی نیم یو نیم بل پمنس کی یو پاکټ د جمرو سم روکړې بے سه پوی کوم نیم یو طرف ته نیم بل طرف ته منس کی پاکټ راغستې جمرو سم روکړې او دغه نه بعد بیا د اکو خیل کوم چې سره غستې روای د جمرو د غسمې روکړې رو نو چې تک کم ایڈجسټ دی اپر گدې او داسه پلمبی او لکیر پکې روبوسه چې هغه کومونه هر یو کوم نه دوان نه رینا څلور کومونه درې څلور کومونه پنځه داسې تکړه کړی دي چې غوی هغه بیخي هغه حیثیت ختم کړی دی. لکه
خو په باجوړ کې بیا د عوامي نېشنل ون سیاستوال نیسر باز مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د هوی ون په نوې حلقه بندیانو مطمئن دي.
باجوړ کوم نوې حلقې رالی مخته او باجوړ کوم نه څلور حلقو لپاره مختلف تحصیلونه یو ځای کړی دي. نو په هغې باندې خو اعتراضونه شته دی د بازي ختم شته دی بازي ګوندونه شته دی او زما په نظر کې چې کومه حلقه بندي دي وکړې باجوړ کې نو دا ډېره زیاته مناسب کړې ده ځکه چې دلته په بعضي علاقو کې لکه زه ساتې ویم لوی مامون د واړه مامون د پاپولیشن ډېر زیات هیواد دی که مونږ دا دی غوښتلې چې لوی مامون د واړه مامون د یو حلقه جوړه کړلی شي یو حلقه د هغې ځکه نه جوړېدلی چې پاپولیشن هیواد دی نو د هغې نه بیا خامخا پاپولیشن کولې دا هغه سره جوخته چې کومه بل حلقه راځي نو هغه د سلاردو تحصیل او د ماموندو نه چې کوم دی څه څنګه سره باندې راکټل دا هغه سره جوخته علاقې دا هغه نه یو حلقه جوړه کړله دا چې د ټول نه چې کومه بهترین حلقه راغلی ده یعنی مطلب کنیکټډ او په یو لاین باندې پرته نو هغه د خار تحصیل او د نواګۍ تحصیل یو حلقه جوړه کړلی شو.
انتخاباتي کمیشن په نوي حلقه بندیانو د نیوکو یا اعتراضونو لپاره د یوې میاشتې یعنی د اکتوبر تر 20مې پورې وخت ورکړی دی او د نومبر په 13مه نیټه به د نوې حلقه بندیو حتمی نوملړ خپروي. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل چې سیاستوال او ولس کولی شي چې په اسلام آباد کې د ټاکنو د کمیشن مرکزی دفتر ته خپل اعتراضونه راوړي. انتخاباتي کمیشن تر هغه وروسته د سپتمبر په 20مه نیټه د نویو حلقه بندیانو اعلان وکړو چې د پاکستان د شریکو ګټو شورا په اگست کې د هیواد د لومړی ډیجیټل سرشمیرنې نتیجې تایید کړي چې د مخې د پاکستان آبادی 2.1 میلیونه ده. د نوې آبادی په حساب په تازه حلقه بندیانو کې یو شمیر بدلونونه شوې دي. د نوې آبادی په حساب په قومي اسمبلی کې په ټولو 2.6 حلقو کې به د خیبر پښتونخوا 15، د بلوچستان 14، د سین 1، د پنجاب 1 او د اسلام آباد 3 عمومي څوکۍ وي. داراز الیکشن کمیشن وایي چې د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې به 115، په بلوچستان کې 150، په سند کې 130 او په پنجاب کې به 290 عمومي څوکۍ وي او په قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیانو کې به په عمومي څوکو د انتخاباتو وروسته د اقلیتونو او ښځو په مخصوص نشستونو هم د اسمبلیانو نور غړي ټاکل کیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
مشال اړیدا تاسو غوږی په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ل احمد شاه زمينه د خبرونو لنډي زور.
د بلوچستان په مستون کې د 12 ربیع الاول په جلوس کې 14 لشت لږه شپږ کسان وژلي او تر ډیره زیات ژوبل کړي دي. د پولیس چارواک په وینا 14 لال فلا جماعت سره نږدې سوي ده. د خبر په حکومت د سوبیس کولون ته امر کړی چې د پښتو په شمول دي ټول ځای مورنی ژبي د لازمي مضمون په توګه شروع کړي. د تعلیم د سوبې څنګه ویان شیخ فخر عالم پر مشال اډی ټول چې په دیاړه د سپتمبر پر 28 د شخصي سکولونو مشرانو ته یو لیک هم لیږلی دی. د پېښور سوداګر لامنیتی دارو غوښتنه کړې چې د هغوی ژوند او کاروبارونه د خوندي کړي. پر لمشال اړیو سره د خبرو پر مهال د پېښور صدر دکاندار سجاد خان وویل چې په دا ورستوي کې د ځینو سوداګرو تښتونو هغوی له ویرې تری سره مخامخ کړي دي. بلخوا پولیس وایي چې د سوداګرو ته به اضافي امنیت ورکوي. د بلوچستان په لورلای کې د بجلی څانګې د کاروایي پر ضد د خلکو احتجاجي پر لټ نن په شپږم ورځ هم روان دي. هلته دکاندارانو تیر ورځ کاربندیز هم کړی و. د تاتارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې د افغانستان په اړه د مسکو فارمیټ شپږم غونډه کیږي. په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي او بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان په منطقي او پلاوي هم دې غونډې ته ورځي. او د هالین پولیس ویلي چې پرون د هغه هیواد په بندري ښار روټردام کې یو وسوال په یو اپارتمان او روغتون کې په ډزو کول سره درې کسان وژل.
دا خبرونه لنډیز مو له شاه حزمی واورید. تاسو هم د نور رپورټونو په لور راګرځو. د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ په یو نا اعلان شوی سفر پروند د اوکراین پلازمینه کیف ته لاړ. هغه د اوکراین په ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې اوکراینی ځواکونه له تودي جګړې سره مخامخ دي خو ورستر بلی له لاس وتلي سیمې بیرته نیسي. بل لورته د اوکراین ولسمشر د خپل هیواد د هوایي دفاعي نظام د پیاوړتیا لپاره د ناتو د مرستو غوښتنه کړې ده. نور تفصيل اسد الله لودین راکوي.
د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وايي اوکراینیز واکونه د روسي واکونو په وړاندې په يرغليزو عملیاتو کې په تدریج مخکې روان دي. ینس سټولټنبرګ دغه خبره پرون پنځشنبه د اوکراین پلازمینه کیف ته د خپل ناڅاپي سفر پر مهال وکړه. سټولټنبرګ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره په ګډه خبري ناشته کې وویل چې ناتو له کیف سره د مهماتو د مرستې لپاره د څه باندې 2.5 میلیارډ ډالر په ارزښت یو تړون په پام کې لري. دای وای د اوکراین پیوړی کول مونږ د روسیې د يرغل پای ته نږدې کوي. روسیا نن کولای شي خپل وسلې پر ځمکه کېږدي او جګړه پای ته ورسوي. اوکراین دغه غوراوی نه لري. د اوکراین تسلیمي د سولې معنی نه ورکوي. دا د روسیې د بیرحمانه اشغال په معنی دی. سوله په هر قیمت سره سوله نشي کېدای. سټولټنبرګ زیاته کړه چې د ناتو له ډیر شو غړو هیوادونو سره د اوکراین اړیکې د اوس پرتله هیڅ کله دومره نږدې شوې نه وي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي غوښتنه وکړه چې د ژمي پر رانږدې کېدو سره ناتو باید د روسیې د بریدونو مخنیوي لپاره د کیف د هوایي دفاع سیستمونه پیاوړي کړي. دای وای موږ په جلا ډول د اوکراین پر مهمو زیربناوو د روسیې د بریدونو په تړاو خبرې وکړې. موږ دغه راز د هغه سپاره چې واقعیا اړتیا ورته لرو خبرې وکړې، یعنی د ناتو په مرسته د هوایي دفاع د سیستم پیاوړتیا. د ناتو سرمنشي هوکړه وکړه چې زموږ د ملاتړ لپاره به خپل هڅې کوي او د ناتو غړي هیوادونه به د برخه کې سره یو خلک کوي. له دغه خبرو څو ساعته مخکې د اوکراین پوځ ویل چې د روسیې له خوا د شاهد په نوم د توغول شو څلور څلوېخت بې پیلوټه الوتکو له ډلې څلور ډیرس شنډې کړې دي. د اوکراین د پوځ بیان دی ناتالیا نومنیکوک ویلي روسیې د اوکراین پر جنوبي برخه د بریدونو نوې څپه پیل کړې ده. له دې بریدونو سره سره اوکراینی چارواکو د يرغليزو عملیاتو په پایله کې د یو شمېر سیمو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر روانو چارو، میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشال ته تاسې غواګي د تاتارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې نن د افغانستان په اړه د ماسکو فارمیټ شپږمه غونډه کیږي. په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنی آسیا د یو شمیر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی هم دغه غونډه کې ګډون کوي او دغه پلاوی درې ورځې وړاندې ماسکو ته رسیدلې دي. دا چې په دې غونډه کې د بحث وړ مسائل کوم دي تفصیل په دې راپور کې اورو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو فرمات دغه غونډه یو سیاسي ډیالوګ ته ورته بللې او ټینګار یې کړی چې طالب استازي باید له قومي او سیاسي پلوه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړي. تاسو خبري ایجنټ د پنځمې پورز د شغلي کابلوف په حواله ویلي ک طالبان د ټول شموله حکومت د جوړېدو په تړاو د نړیوالو غوښتنې ځواب کړي، ممکن روسیې پر رسمیت وپیژني. کابلوف دغه څرګندونې د مسکو فرمټ د شپږمې غونډې له جوړېدو یو ورځ مخکې کړي او زیاته کړې ده چې د مسکو فرمټ دغه غونډه کې به کوم امریکایي استازی د ګډونوال یا څارونکي په توګه ونډه ونه لري. دا چې د مسکو فرمټ غونډه څومره مهمه ده، مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز یې په اړه وایي.
دا ځل به لکه د پخوا په شان به یو تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسی کی کومه ملموسه نتیجه د دې په پایله کې لتر لګه دغه اوس خو زه شخصا نه وینم. البته په دې غونډه کې به د نظریاتو تبادله وسیږي، د منطقې د اوضاع په اړه کې به هم د نظرونو تبادله وشي. د ازبکستان یو څه تشویشونه چې را پیدا شوي دي، عامو دریا د اوبو د سیند د ویش په تړاو او په مجموع توګه د عمومي اوضاع د منطقه به وڅېړل شي.
د افغانستان له لوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د مسکو فرمټ دغه غونډه کې ګډون کوي او د طالبانو حکومت دغه غونډه د خپلو سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره مهمه بولي. متقی تر دې وړاندې له مسکو په غونډه کې د بلنې له کبله مننه کړې او زیاته کړې ده چې مسکو فرمټ د سیمه ییز همکاري په زیاتېدو کې مهمه ونډه لري. متقی د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د افغانستان سفارت دننه له خپلو ډیپلوماټانو سره پکتنې کې وویل لنړی سره دوی دوه ستونزمن مسایل درلودل چې هغه امنیت او مخدره مواد وو. نموړي ادعا وکړه چې اوس دغه دواړه ستونزې اورسوي او په خبره پاتې نور مسایل د افغانستان کورنی موضوعات دي او په بهرنیو پوری اړه نه لري. متقی پرون پنځمه په مسکو کې د روسیې فدراتیف له لوی مفتي او د مسکو مرکزی جماعت له ملا امام راویل عینالدین سره هم کتلې او هیله څرګنده کړې ده چې دغه دینی عالم به د طالبانو د حکومت او روسیې د اړیکو په شوالي کې رول ولوبوي. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه افغانستان کې د بشري وضعیت او د طالبانو د حکومت د یو شمېر تګلارو په اړه اندېښمن دي. همدا اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت اندېښنه وشو ده او ټینګار وشو چې د افغان میرمنو او نجونو حقونه باید ورکړل سي او ژغې باید واوریدل سي. بل لوري ته تاسو خبري ایجنټس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخارو په حواله ویلي چې د مسکو فرمټ په غونډه کې به د افغانستان پر اوسنی وضعیت، د سیمې پر امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې پر مسایلو بحث وسی. د افغانستان په اړه د مسکو فرمټ په چوکاټ کې روسیه، چین، هندوستان، ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان غړیتوب لري او د راپورونو لمخې په نننۍ غونډه کې هم د افغانستان لپاره ځانګړي استازي سره راټولېږي. مسکو فرمټ 2018 د کال کې رامنځته شو چې دوی غونډې د افغانستان د تیر جمهوری نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره کړې دي. که څه هم طالبان د مسکو فرمټ دوه مخکنیو ناستو ته نو وربلل سوي، خدا ور څو میاشتې مخکې دوی ته رسمي بلنه لیږل سوي وه. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې بیا په یو شپږ مادهیز اعلامیه کې د مسکو فرمټ د غونډې له ګډونوالو ځینې غوښتنې مطرح کړې دي. دوی ویلي چې د سیمې هیوادونه باید افغانستان کې سولې او د یو ولسواکو حکومت جوړېدو ته زمینه برابره کړي او د طالبانو له حکومت سره پر اوسني چلند یا تعامل لسره کتنه وکړي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال لري تاسو غوږی د پاکستان سپریم کورټ پرون د فیض آباد پرلت قضیه ته د بیا کتنې اوریدنه وکړه. پر دې مهال د چیف جسټس په مشرۍ د ریکاسیز جرګګۍ د درخواست او ورکوونکو وکیلانو ته ویل چې هغه د اکتوبر تر 28 خپل ځوابونه جمع کړي چې ولی د عدالت له پریکړې سره متفق ندي. جسټس فایز عیسا په 2018 کال کې د تحریک لبیک پاکستان لخوا د شوی پرلت پاړه په خپل پریکړه کې دفاع وزارت او د فوج مشرانو ته ویل چې د خپل حقو کارمندانو پر ضد د اقدام وکړي چې د حلف اثر غړونه کړي ده. تفصیل شانه واستر غزیرا کوي.
سپریم کورټ د فیض آباد پرلت مقدمه نظر ثانی درخواستونه د نومبر تر اولنې نیټې ځنډولې. عدالت د هغه ته وړو فریقونو نه چې درخواستونه ورکړي د اکتوبر د 28 پورې تر ځوابونه هم غوښتلي. سپریم کورټ په 2013 کال کې د تحریک ربیک پاکستان لخوا په فیض آباد پرلت کې د ورانې او پزت اخستل شوی از خود نوټس فیصله کړې او ویلي چې په دغه پرلت کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د پوز د خفیه ادارې ملټری انټیلیجنس او د انټیلیجنس بیورو زینو تنانو د خپل اختیاراتو نه او خوازنی کارونه کړی. عدالت دا هم ویلو د ټي وی چینلونو نرم ادارې پمرا سره هم داسې اختیار نو چې ګنی دوی د یو چا په غږ بندیز لګولې وي. دا هغه وخت فیصله عزت عدالت ته اته درخواستونه ورکړی شو. د سپریم کورټ نه د 24 یا 40 په نوم ټي وی چینل ته خبریال زاهد ګشکوري مشال رډیو ته د 28 ستمبر د سپریم کورټ دننه د شیوی خبرو حال احوال داسې وي
او ان پانچ جو ته ان می وزارت دفاع کی جانب سے اٹانی جنرل پیش ہوئے.
پدی پنزو کی دو وزارت دفاع لخوا اٹانی جنرل وړاندې شو. د انټیلیجنس بیورو وکیل هم ورته وویل چې دوی درخواست واپس اخلي. د دین علاوه د پمرا پاکستان تحریک انصاف او انتخاباتي کمیشن وکیلانو هم ویل چې دوی خپل درخواستونه واپس اخستل غواړي. د دین علاوه د نور درخواستونه چې هغه کیو ام کیو هم وو دغه خصوصو نو عدالت ورته نوټس جاری کړ. بل شیخ رشید به هغه په جیل کې دینو مرستیال وکیل وړاندې شو او ویل چې دوی به هم بل وکیل ونیسي. اجازه الحق هم درخواست ورکړو نو د هغه وکیل مو چې د بیان حلفي جمع کی او تر هغه ورستو خپل جواب عدالت کې داخل کی.
افیډیویټ جمع کرائیں گے بیان حلفی اور اس کے بعد اپنا جواب جمع کرائیں گے.
په 2019 کې په 8 نومبر د تحریک لبیک پاکستان ډلې لخوا په فیض آباد انټرچینج کې د هغه وخت حکومت ضد پرلت شروع شو چې څو ورځې جاری وو. دغه پرلت د انتخابي قانون د ځینې بدلونونو د وجه کړو. پرلتیانو تر شل ورځو پورې ګرد اسلام آباد تړلی وو. ولې په دغه دوران د پرلتیانو سره زیات شمیر مذاکرات هم وشو او هغه کوششونه کامیاب شوي نو په 25 نومبر پولیسو د پرلتیانو ضد عملیات پیل کړل او انټرچینج خالی کړ. دغه کال په 28 نومبر سپریم کورټ دغه پرلت نوټس اخیستی او یو کال پس په 28 نومبر 2013 کې د سپریم کورټ د هغه وخت جج جسټس قاضي فایز عیسا او ورسره په جرګه کې ناس جسټس مشیر عالم دغه فیصله ورکړې وه. عدالت کې دغه قضیه اوریدنه د چیف جسټس قاضي فایز عیسا په مشرۍ کې درې کسیز جرګه کړي چې پکې جسټس امین الدین او جسټس اطهر من الله شامل وو. داسې چې ګینه څوک د عدالت د فیصلې زده هم د عدالت کې درخواست وکي او ورستو د واپس اخستو درخواست ورکي نو دا به څنګه ګڼل شي؟ نو شادرې رو دغه پوښتنه د پیښور های کورټ وکیل علي ګوهر دورانی داسې ځواب کړه.
کله هم یو فیصله راشي نو دغه فیصلې نه څوک اګریب وی څوک پاغه خوشاله وي. چې کوم خلک پاغه فیصلې نه خفي اګریب وی نه هغه اغي سر یاد اپیل حق وی چې اپیل نه اغي د نظرسانه دغه درخواست اغي کولی شي ریویو چې کوم ورته مونږ وایو ندی د نظرسانه درخواستونه ورکړو اغي مطلب داو چې د دې فیصلې نه موږ متفق نه یو او دا فیصله د ریویو کړی شي. چې کله هغه فیصله کې ریویو درخواست واپس واغسته شونه دا غي مطلب دا شو چې د دې دغه فیصلې سره اوس متفق دي. دغه ساده الفاظو کې مطلب دی جی.
عدالت څلور کله وړاندې فیصله کې په استخباراتي ادارو غ کړو د دوی هغه تنه چې پرلتیانو سره مرسته کړي د دوی ضد دفتری عملیات هم وشي. د زاهد ګشکوري په خبره چیف جسټس قاضي فایزي سره دغه قضیه د اوریدنې په هغه تنانو یا ادارو ته چې درخواستونه واپس اخلي. ورته ویلي چې د دوی درخواستونه خو په دې بنیاد جمع شو چې ګنې څلور کال وړاندې شوی فیصله کې غلطیان دي. نو آیا اوس هغه غلطیانې ختم شوي؟ عدالت هیڅ یو درخواست واپس نه کړ. خو راتلونکي اوریدنه د پاره د نومبر اولنې نیټه مقرره کړه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو تاسې غوږی د جنوبی ولسان له واڼه سیمینا د یوې جرګې د پریکړې په نتیجه کې اسلام آباد ته تللی د ځایي خبریال میراج خالد پلار شیر علی خان وزیر له حکومت غوښتنه کړې ده چې د کورنۍ خوندي وساتي او مرسته ورسره وکړي. میراج خالد په ټولنیزو رسنیو د زلیخیل قبیلې جرګې لخوا په سیمه کې د یو کس د کور ورانولو پر پریکړه نیوکه کړې وه او د جرګې نظام ته یې په ریاست کې دننه یو بل ریاست نوم ورکړی وو. د جرګې غړو د هغه نیوکه د ریواج او دستور سپکاوي وګڼلو او د هغه کورنۍ 15,000 روپۍ جرمانه کړه او د نه ادا کولو په صورت کې د هغوی د کور رنګولو پریکړه هم وکړه. حکومت د جرګې تر پریکړې وروسته د میراج خالد په کور کې پولیس ځای پر ځای کړل. خو د جرمانې نه پریکولو په وجه د هغه کورنۍ د سپتمبر په 25مه اسلام آباد ته کډه شوه. د میراج خالد پلار شیر علی خان د سپتمبر پر 28مه له خپل ماشومانو سره یو ځای اسلام آباد پر سپتا تللی او هلته د مشال ریډیو خبریال راشد خټک ورسره مرکه کړې او په لومړي سر کې ته پوښتنه چې پریس کلب ته د هغه د ورتګ وجه څه ده.
یمیر مطالبه دا دوم چې یمیر چې کوم علاقه کې کنه یمیر سره څه وشول هغه بند د حکومت عمل درآمد وکم او میش دا اوروي یمیش دا حکومت اوز وروي
تو څه سه چې حکومت ته یمزه جرمونه ویر کی غته جرګیتا
نه خو کسه جرګه ته خو څه جرمونه ویر کی ها کنه خو بیا خو دا علاقہ زم نشوره کنه میش خو زم شوی په دا علاقہ کې میش زم شوی جنوبی پیرا پټا بیل چې کیم دای دا زم شوی د 2018 کې نو یغه واجب بند کنه میش دا یی چې میش دا مقصد کورینا مسمار کیږي کنه واڑی کی وڑ کی متاثر کی جی کانا اچھا زنانا پر تکلیف کی جی کانا دا کس کانا پیمو پہ بچوں میں بندر راؤ نے دی کانا بل ارد ہوں یا بل پہ بچے بندے راؤ نے دی کانا بل دمو زیا ساپی دے کانا یا خوش اگر دو اجازت ور کرائی دے کانا اچھا آگا تخو چکی ما ڈگری دو آگا ور کرشے بھی دو کانا نوزد آیا ما چې مش تر دا اور به انصاف وشي انصاف او بل چې کوم میز دم شوی یې هم په 2018 کې نو په 4 دولته تونښتا ولاته حکومت ته کانا په 4 دوه چې هغه پیسې په تونې کې وشي عدالتونه کې وشي
شاهجی دا بل رز دی اسماعیل خان ډیر اسماعیل خان کمشنر چې داګي بیان لرلو مشته چې مو د دوی په کور باندې پولیسو دراوله دا د اعلان نوټس وخسته دا او ایس پنه شي کېدای او دوی حفاظت کوو مزه خو چې مزه په ډر اسماعیل خان کې دوی ته دوه کمرې هم بک کړي په ګیسټ هاوس کې چې دوی لوړ نشي مزه وسو ته دلته کې سورځ پوتو کې بیا کور ته واپس ولا جو تاسو ویل روغلې
مش خو چې وزیرستان کلر راون شو مو سره وړه بچونی کنه مو چې کیملارې نیولې و پخې کې دلته مو یو ملګری وکنه اسلام آباد کې مو ته کور نیولای وکنه او بیا موږ ډېر ستړي وی کنه ډېر پریشان حالت کې وی کنه نو موږ د دې یو واجب نه کنه روغلی اسلام آباد ته موږ د اسماعیل خان کې ور کمشنر سره نامه لاو شوی
یو چې مو اسسټنټ کمشنر و ای سی ور لژل ده ونه ای سی ور لژل ده تاسو سره چاره به تا نه وکړي
موږ ته خو په مو کا باندې ای چاره به تا نه وکړي ځکه ته ونه ته زلورم په تونه کې ولا ته مو چې کوم درخواست و هغه مویر کوم خو چې هغه کوم آرډر وکنه
هغه آرډر کاغذ هم ته په موقع باندې نشم ملاو ځکه چې موږ کوره تیل په چار بجو باندې کنه چې کوم لشکر و هغه رته یګي وجنه زتی زه اتونه کې مو ته چې کوم هغه امو ته موقع نشو ملاو کنه مو بچونه ستدي وی کنه بیا هغه ټیم کې هغه پولیس ول چې کوم هغه هغه مو کور په خپل کاغذ کې وخست یا لشکر نه بچ ک او یګي نه بعد بیا په بل اورز باندې کنه زتی بیا مو ته د اطلاع وشول چې ته دغه علاقې نه اور به نقل مکانی کې وځه وې دغه علاقې نه
دوستره وسن چر به تانه د کړي حکومت
یې وی سفر خمو سره هیڅ را به تان دو شوی کنه هغه لیر ک په یار کې ولا ته مو ته هغه ټلیفون کړه و ډی سی دوه چې تو سه لور شه کنه کینټ ته ولا ته میز دوی درته نه ولای دی او تو سه ولا ته مقصد شپاو کې صاحب تو سره کمشنر ملاو شي خو هغه د مو هغه بچون ویر سره وړ وړ کنه بیاستی مو هغه کیسه مناسب نکړه
تو څو بچون دی
یمو درې بچون دی او دوه مې بچی دی کنه هغه ایوا خو مې ود کړی دوی مش په جبه کې ورته دی کنه او ایوا هغه وړي کې دول ته مخ کې مستد کنه ولته بره درې دوه مل مسجد دی مراج بچون دی او ایوا مل مسجد دواړه
مراج خپل چته ده
مراج خپل په چاینا کې دی هغه ولته په چاینا کې کنه په یونیورسيټي کې دی
د جنوبی روسان له وانا سیمینا د یوې جرګې د پړي په د پریکړې په نتیجه کې اسلام آباد ته تللی د ځای خبريال میراج خالد پلار شیر علی خان وزیر چې مشال رادیو سره ځانګړې مرکه کوله
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات پا ویڈیوی بنا اوڑان دکھوی youtube.com/mashalradio زمگ پتہ دا حل تا ورشی تبصرے پریگ دی او ویڈیو گانے لملگرو سرا شریکی کڑی
مشال ریډیو تاسو غوږی دا بلسن په لور لای کې د بجلی محکمې واپډا د رویې پر ضد نن هم احتجاجي پرلت روان دي پرون هلته دکاندارانو کار بندیز اکړې وو پرلتوال غوښتنه کوي چې د لور لای په ګډون دي په ټوله صوبه کې د واپډا یا کیسکو لوري د ولس پر ضد عملیات بند کړ شي او چې کوم کسان نیول شي بي هغوی دي زر تر زر خوشی کړ شي ملخوا چارواکي وای د پولیسو په مرسته به هغه کسان گرفتاروي یا د بجلی غلا کوونکي یا د بلونو به چې نور کوي په نور حال لکوټ نه د ایوب تن په دې رپورت کې
د بلوچستان په پښتون میسته سیمه لورلای کې د څلورو سیاسي ګوندونو او د کروندګرو د اتحادیې له لوري د واپډا یا کیسکو په ضد فرنت نن پنځم ورځ هم روان او د ستمبر په 28مه نیټه په لورلای کې په بشپړه توګه کار بندې شوی دی ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه بند وو دا ډول پر سړکانو د موټرانو چلند هم کم وو د لورلای د سیاسي جماعتو او کروندګرو له لوري دا پرلت دغه وروسته پیل شو کله چې د واپډا له خوا په لورلای کی د بجلی د بلانو نه ادا کوونکو خلکو او کروندګرو په ضد عملیات پیل شول په دې ترڅ کې د فرلت د برخوالو څخه په خپل وینا کې د کامی جمهوریت غورځنګ صوبایي سکتر اسپند یا کاکړ اول په کار دی چې د واپډا په ضد په ټول صوبه کې احتجاج پیل شي
ظلم بربریت روان دی په ټول پاکستان کې د واپډا په خلاف د بجلی د کمی لپاره احتجاجونه نو شوي دا احتجاجونه د ګرانۍ په خلاف شي او چې دا
ملی عوامی گوند لورلائی مشر مصطفی کمال زیاد اکڑا
پولیس دی کلیویز دی کدوامدال کائران دی کپوجان دی کدیسی دی کمیشنر دی دا دی طول الکارانو دا کورنو او دا دفترانو دا تانو تروس پوری یو دا حجری بل نه دی جمع سوی نو دوی به موږ ته دا راښکاره کوي چې د دوی خلاف دویم کاروایی کړی ده او چې نه ده کړی.
و پرلته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي هم وینا وکړه او وی ویل چې یو اړخ ته په ملکي د سرمایدار خلکو په بلینونو په قرضې وار په وار معاف شوي دي، نو بل پلو ته حکومت اوس په غریب ولس پسې راوتلی دي. کمشنر حمزه شفقات سره تماس ونیوی، نو هغه د ستمبر په 28مه نیټه و مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه په کوټه کې د بجلی د بلانو نه ورکوونکو څخه د 50 کروڑ روپۍ څخه زیات رقم وصول کړی دی.
کوسکو کے ساتھ مل کے کوئٹہ ڈویژن پولیس نے مل کے یہ آپریشن سٹارٹ کیا ہوا ہے. ابھی تک الحمدللہ ہم تقریباً 50 کروڑ کے قریب جو ہے ریکوریز کر چکے ہوئے ہیں.
کوسکو سر یہ ہوتا ہے پولیس پر کوٹہ کی دے بجلی دے غلا کون کو او بلان نہ جمع کون کو پزت عملیات روان ساتھ لی دی او تر وہ سمے 50 کروڑ کی وصول کری دی او دسوں سے خزیہ کسان کو زد میں ایف آئی آر نہ کری دی تا ڈول میں ڈیرے نہ قانون کنکشن نہ ہم کاٹ کری دی او کہ دے کوسکو سره په ګډه په 100% وصولي کې بریالي شو، نو په کوټه کې به د بجلی لوډ شیډنګ مخه ختم شي
چې هم کوټه کو کمپلیټلی ایک زیرو لوډ شیډنګ سټی بنا دی.
شغله شفقات زیاته کړه چې په کوټه کې د بجلی کمی نشته، خو دغه په خبره چې بجلی زیاته غلا کیږي که د دې په مخنیوي کې بریالي شو نو کوټ شار به مخله د لوډ شیډنګ څخه پاک وګرځي. تل په لومړي ځای د افغانستان د بجلی د ادارې کې سکول لوري ویل شوی دی چې د تیرو درو اونۍ راهیسې په کوټه او د بلوچستان په نورو برخو کې د بجلی د غلو او بلانو نه ورکوونکو په ضد عملیات روان ساتلي دي. په کوټه کې په جاري شوي یو بیان کې زیاته شوی ده چې تر اوسه د بلانو نه جمع کوونکو څخه 543 ملیونه روپۍ وصولي کړي دي او دا ډول یې د بجلی د غلو څخه 13 کروڑ څخه زیات رقم د جرمانې په توګه وصول کړی دي. د دې سره سره د 300 کسانو په ضد ایف آی آرونه هم کاټ کړي دي او یو سل څلورشت کسان نیولې او په تاڼیو کې بندیان کړي دي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان په خوست ولایت کې هغو 500 کونډو سره مالی مرستې شوې چې په تېرو جګړو کې خاوندان وژل شوي وو. دا مرستې افغاني اسري میاشتې د نړیوال فنډ ورکوونکو ادارو د مالی لاسنیوي په مټ کړې دي، خو مرسته اخستونکي وای چې ورکړل شوې پیسې کمی او د دوی د ژوند ضرورتونه پرې نشي پوره کېدي. تفصیل نجیب الله خیل راکوي.
په خوست کې د دې ولایت مرکز او ولسوالیو 500 بېوزله کونډو سره د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا نقدي مرسته وشوه. له دې ښځو ډېره برخه یې هغه ده چې په تېرو جګړو کې خاوندان وژل شوي او اوس مهال د خپلو کورنیو او اولادونو سرپرستي پر غاړه لري. دغو کورنیو چې یا د مرستې ترلاسه کړې وایي د خپلو اولادونو لپاره حتی د خوراک ډوډۍ هم نه لري او له ستونزو او کړاوډه کې شپې او ورځې تېروي. د خوست اوسېدونکي بیبي رشیده مشاد راډیو ته وویل
مونږ ته دا مرسته د سرې میاشتې نه منظوره شوله. مونږ غریبان خلک یو، مونږ بېوزله خلک یو. اتیمونه تپو د دې ولا چې د لاش پې کېږي چې مونږ شین چا په کور کې نه ده خوړله.
د مرسته ترلاسه کوونکي ښځې کله یوې خوا دې نقدي مرستو ته خوشحاله دي، بل لوري ته وایي په یو ځل مرستو د دوی د کور اړتیاوې نه پوره کېږي. د خوست یوه بله اوسېدونکي سلام ګله وایي
نن د سرې میاشتې و 3000 روپۍ مونږ ته داخلېږي. بیا موږ غوښتنه کوي چې وړکې جلکۍ ارپاتې دي، ماشومان ارپاتې دي، مایوبیل ارپاتې دي، موږ سره چې بیا کومک وشي موږ سره بیا کومک وشي.
بېوزله او سرې میاشتې لوري د نقدي مرستو ترلاسه کوونکي وایي که چیرې دوی سره خیریه بنسټونه او نورې بشري ټولنې مرستې ونکړي دوی د ژوند تېرولو کومه بله چاره نه لري. معاوض چې یاده مرسته یې ترلاسه کړه وایي
ډېر ښه کاروبار یې چلانده دی، کونډې یتیمونو سره دا بالکل ښه کور دی، میږ د پوره دی، غریبونو د پوره دا مرستې ډېر ښه کور دی. دا رتی تواجه نلری چې دا کور دوی سره کیږي دا مرسته سره کیږي نظر حق سات
په خوښ کې د سری میاشتې مسؤلینو او رضاکارانو لنړیوالو مرستندوی بنسټونو هم وغوښتل چې د افغانانو کمزوري اقتصادي حالت ته په کتو دوی سره بشری مرستې ډیرې کی په خوښ کې د سری میاشتې ټولنې رئیس زین العابدین وویل
د دنیا نن دا غوښتنه کوي چې موږ ملت ته ډیر زیات کمزورې ده د سهار او بیګا د فرق څنګه لري دا کې مرسته موږ لپاره کې پات نه کوي نورې هم د موږ د مظلوم ملت لپاره رئیس
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د آسیا د برخې مسؤل د راروان ژمي له راتګ مخکې په افغانستان کې 15 میلیونه بېوزله کسانو سره د مرستو په خاطر د $1 میلیارډ د اړتیا خبره کړې او ویلي دي چې دا مهال یاد پروګرام د پیسو د لګوالي